د سهار لس بجې شوې. احمد شبریم د دې سات د خبرونې د اوریدونکو هرکلی کوم. د خبرونه چې په منځنۍ څپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې خپرې شي، د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیولی شي. تر خبرونو وروسته به واورئ چې د افغانستان ولسمشر هیله من دی چې د یوې اونۍ په ترڅ کې به یو شمېر هیوادونه له افغانستان سره په امنیتي برخه کې د مرستو ژمنې وکړي. خبرونه صفي الله ستانکزی اوروي.
سلام د خبرونو سره ټکی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په قزاقستان کې وویل افغانستان د منځنۍ اسیا د هیوادونو پانګونې او د اقتصاد راکړې ورکړې پراختیا ته اړتیا لري. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لوی قمندان جنرال جان اف کیمبل په کندوز کې د بي سرحد ډاکټرانو پر روغتون د هوایي حملې په اړه تحقیقاتو پایلې څېړي او د پاریس ښار په لمن کې پر یو کور تر عملیاتو وروسته دریم موندل شوی جسد هویت څرګند شو. پوره خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په قزاقستان کې ویلي چې افغانستان د منځنۍ اسیا د هیوادونو پانګونې او د اقتصادي راکړې ورکړې پراختیا ته اړتیا لري. ښاغلی غنی پرون د قزاقستان په پلازمینه استانا کې د نظربایف پوهنتون زده کوونکو ته په وینا کې ویل چې منځنۍ اسیا د ترانزیت او تجارت په برخه کې له افغانستان سره خپلې همکاري پراخولی شي. ښاغلی غنی وایي افغانستان د جنوبي او مرکزي اسیا د یو ځای کولو تر ټولو ښه لار ده. موږ له قرغزستان، تاجکستان، افغانستان او پاکستان ته د برېښنا د لېږدولو پر پروژو غور کوو. له ترکمنستان، ازبکستان، افغانستان او پاکستان ته د برېښنا پر لېږدولو هم غور کېږي. د ګاز پایپ لاینونه به چې په راتلونکو لسو کلونو کې پلان جوړ شوی، د راتلونکو دوو پیړیو لپاره زموږ پر لارو، اړیکو او نورو چارو اغېزې وکړي. افغان ولسمشر چې په یو رسمي سفر قزاقستان ته تللی و په دریو بیلابیلو برخو کې اقتصادي او سیاسي تړونونه له قزاقي چارواکو سره لاسلیک کړل. ښاغلی غني پرون شپه بیرته هیواد ته راستون شو. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان اف کیمبل په کندوز کې د بي سرحد ډاکټرانو پر روغتون د هوایي حملې په اړه تحقیقاتو پایلې څېړي. امریکا دفاع وزارت به وروسته د دې څېړنو پر اساس یو رپورټ د خلکو لپاره هم خپور کړي، خو دقیقه نیټه اعلان نه ده څرګنده شوې. امریکا دفاع وزارت پرون رویټرز خبري اژانس ته ویلي دا رپورټ به د جنرال کیمبل تر تایید وروسته د امریکا د پوځ مرکزي قمندې ته واستول شي. د اکتوبر په 3مه په کندوز کې د بي سرحد ډاکټرانو پر روغتون د امریکا د پوځ په هوایي حمله کې د روغتون 12 کارکونکي او 10 ناروغان نو وجل شول چې درې ماشومان هم پکې وو. په دې حمله کې و درشتنه ټپیان شول. د بدخشان یمګان ولسوالۍ ته تازه کماندو ځواکونه رسیدلي. د بدخشان د والی مرستیال ګل محمد بیدار ازادي رډیو ته ویل چې که هوا ښه وي امنیتي ځواکونه ښایي په لږ وخت کې دا ولسوالۍ بیرته ونیسي. بیدار څرګنده کړ چې په سیمه کې نښتې روانې دي او دواړو خواو ته تلفات رسیدلي دي.
یو هفت نفر از طالبان کشته او زخمی
داشت. په عملیاتو کې ودرش وسلوال طالبان مړه او زخمیان شوی دي. یولس بهرنی وسلوال وژل شوی. په عملیاتو کې د امنیتي ځواکونو یولس غړي وژل شوی او زخمیان دي. جګړه د اوشمګان سیمه ته رسیدلې ده. د کورونی چارو او دفاع وزارتونو ځواکونه رسیدلې او که هوا خو د میلیور د هغه کمانډو اسکر بچي په لار دي هم سیمه ته ورسیږي. د بدخشان پر یمګان ولسوالۍ چې ستراتیژیک اهمیت لري، له څو ورځو راهیسې د وسلوال طالبان او حکومتي قواو شدید جګړه روانه ده. د ولسوالۍ د یوزل مخکې هم پروان کال کې د طالبانو لخوا نیول شوی و. د هم په کابل کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیه یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ دېرش پوله، یو یورو 2 افغانۍ 8 پوله، د انګلستان یو پاوند 1.2 افغانۍ، د سعودي ریال 3 افغانۍ، د امارات یو درهم 3 افغانۍ 40 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 80 پوله او زر پاکستانی کلدارې 633 افغانۍ. بیا هم خرغلی. د پاریس ښار په لمن کې پر یو کور تر عملیاتو وروسته دریم موندل شوی جسد هویت څرګند شو. د پاریس سرنوالانو پرون تایید کړ چې د حسن آیت ابول حسن په نوم د دې ښځې جسد تیر شپه د پاریس ښار په څنډه کې د سن ډینیس په سیمه کې موندل شوی. د فرانسې پولیسو تیر چهارشنبه په دې سیمه کې پر یو کور عملیات وکړل. داسې ګڼل کېږي چې حسن آیت ابول حسن په پاریس کې د وروستیو تروریستي حملو د مشکوک اصلي تره عبدالحمید اباود د کورنۍ غړی و. اباود د داعش غړی و او په دې عملیاتو کې وژل شوی دی. په پاریس کې په وروستیو تروریستي حملو کې 199 تنه وژل شوي او تر نیم سو زیات ټپیان دي. د مالی ولسمشر ویل وروسته تر دې چې مسلمانو وسلوالو پر یو هوټل په مرکز بماکو کې بریدو کړ او په لزګونو کسانې برمته کړل، یو شتنه وژل شول. په وژل شوی کې دوه برید کوونکي وسلوال دي. د مالی ولسمشر ابراهیم ابوبکر کتا تیر ورځ په تلویزیونی وینا کې در اديسن بلو پر هوټل د برید د پای تر رسیدو د عملیاتو تر څنګ په هو هیواد کې استراري حالت اعلان کړ. تر سلو ډیر کسان تیر ورځ پر اديسن بلو هوټل کې یو تروریستي ډلې برمته کړل چې بیا وروسته ټول خوش شول. د دې حمله مسولیت یو تروریستي ډلې په غاړه اخیستې چې مشري د القاعده شبکې او په خوانې قمندان کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د داعش پر ضد د هر راز اقداماتو د ترسره کولو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د فرانسې له لوري هغه پریکړه لیک په غوڅ اکثریت تصویب کړ چې له هیوادونو پکې غوښتنه شوې ده چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد له ټولو ضروري امکاناتو کار واخلي. په دې پریکړه لیک کې همداراز غوښتل شوي چې هیوادونه د داعش او نورو افراطي ډلو د بریدونو د مخنیوي لپاره خپلې هڅې دوه برابره کړي. دا پریکړه لیک تېره ورځ د امنیت شورا 15 غړیو یوه اونۍ وروسته تر دې تصویب کړ چې برید کوونکو په پاریس کې 130 تنه ووژل او 350 ټپیان کړل. داعش د دې حملو مسؤلیت منل. د ارمنستان په پلازمینه یوروان کې لکتر لګه 2000 مظاهره چان پروند حکومت له لوري په قانون کې له اصلاحاتو سره د مخالفت لپاره لارو کوڅو ته وتل. مظاهره چان ویل حکومتي مشران په ارمنستان کې د خپل واکمنۍ د ساتلو لپاره په قانون کې بدلونونه راولي. دوی وایي په قانون کې د اصلاحاتو پر اساس به د ولسمشر واک کم او د صدر اعظم صلاحیتونه زیات شي. په یوروان کې پرونی مظاهره د اپوزیشن ګوند د ارمنستان نېشنل کانګرس او د هرتیج ګوندونو تنظیم کړی و. د ارمنستان پارلمان د اکتوبر په پیل کې پریکړه وکړه چې په دې هیواد کې د پارلماني جمهوریت رامنځته کولو لپاره په قانون کې پر ضروري بدلونونو باید ټول پښتنه وشي. او د بغداد په جنوب کې د شیاو پر یو جمعه د دوو بمی حملو له عمله لکتر لګ نه ته نوجل شوی او یو شمیر ټپیان دي. چارواکي وایي د یوسفیا په سیمه کې د جمعه تر څنګ یو بم هغه وخت چاودید چې لمنس کون کې تیرورست د جمعې لمانځه وتل. بیا چې کلام نتیز وکونه سیمه ته ورسېدل یو ځان وژن کې حمله وشوه. تر اوسه چا د دې چاودنو مسولیت نه دی منلی خو سنی افراطیان لکه داعش ورته حمله کوي. او د سیمه یو نړۍ مهم خبرونه لملتیا مو مننه.
اسجی راډو په منځني سپه دولش پرشنې په ټوله افغانستان کې اوري.
Until last week we had 31 nations recommitted to standing with us and hopefully by the end of
افغان ولسمشر په قزاقستان کې وویل دغه هوا دوشمیر به د ویونی پترس کې چلبشتو ته ورسیږي چې افغانستان سره د امنیت په برخه کې د مرستو شمنې کوي. په دې خبرونه کې ودا هم ووري چې اجرایی رئیس افریقا ته روان دی. په نړیوالو موضوعاتو کې به د امریکایي چارواکو په وینا ووري چې داعش امریکا ته د اوس لپاره ګواښ نه دی او روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې متخصص ډاکټر پر مغزي سکتې شخېدلی.
هر کله چې مریض د خلی کوګوالی ورته پیدا سو یا یو لاس لکرختی پیدا کله او یا یو طرف مطلق فلج سو نور دغه یو حالت د سکتې مقصد دی.
ولسمشر اشرف غنی وایي طالبان چې په افغانستان او پاکستان کې رامنځته شوې پدیده ده د ټولو جنوبي آسیا په ستونزه د بدلېدو په حال کې دي او فعالیتونه یې د بنګلاديش په ګډون نورو هیوادونو ته په خپرېدو دي. ولسمشر غنی پرون د آستانې په نظربایف پوهنتون کې محصلانو ته وینا وکړه. د پخپله وینا کې دا هم وویل چې افغانان له تروریزم سره په مبارزه کې هر ورځ قرباني ورکوي او په دې هیواد کې د تروریزم د قربانیانو شمیر خواشینوونکی دی خو دا د افغانانو کورنۍ مسله نه ده بلکې سیمه ایز اړخ لري. د ولسمشر غنی د خبرو نور جزئیات د فرشتي جلال زی پورا پورک.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون په استانه کې وویل چې په افغانستان کې د چین، روسیې، ازبکستان، د سعودي عربستان، د قزاقستان، د شمالي افریقا د هیوادونو، پاکستان او نورو سیمو وسلوال جنگیږي. نو روان تشدد او افراطیت د افغانستان کورنۍ مسأله نه ده.
طالبان ار ان بوت ان افغان ان پاکستان
طالبان په افغانستان او پاکستان کې رامنځته شوې مسأله واخو اوس د جنوبي آسیا پر مسأله د بدلیدو په حال کې ده چې بنگلاديش او نورو سیمو ته هم خبريږي. طالبان څومره ملاتړ لري؟ پرېږدې چې هغوی په انتخاباتو کې برخه واخلي، افغانان انتخاب وکړي. کله افغانستان خلکو رائے ورکړه زه به هم په خوشحالي خپل قدرت ورته پرېږدم. خو که په کندوز کې د دوی ورستیو کارونو ته وکتل شي متاسفانه تشدد هغه حد ته رسیدلی چې هیڅ ډله به چې په حکومت کې د برخې اخیستلو خوب ګوري داسې کار ونه کړي. ولسمشر غنی وویل چې افغانستان هر ورځ له افراطیت او تشدد سره په جنګ کې دی. د افغانستان د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو وتلو ته هم اشاره وکړه. ویل
He promised his nation that he will withdraw his forces from Afghanistan.
ولسمشر اوباما له خپل ولسره له افغانستان د عسکرو د ایستلو ژمنه کړې و. خو کله چې له تشدد سره په مبارزه کې زموږ فعالیت ته وکتل او ویل د چې موږ تر کومه هدا اصولي کار کوو، له خپل ژمنې شاته شو او خپل ولسته یې د تشریح کړ چې افغانستان د دې ارزښت لري چې پانګونه ور باندې وشي. دا د امریکا له لوري د همکارۍ یو فوق العاده ګام دی. اروپا هم ورته کار کوي. تیرونی یو ډیر شوادونو له مشتره د پوځي همکاري د دوام ژمنه کړې او هیله ده چې راتلونکو اونۍ تر پایه به دا شمیر 40 ته لوړ شي. ښاغلی غنی څرګنده کړ چې د تروریزم او افراطیت پر ضد روانې مبارزې مجبور کړی چې افغانانو ته د ولسمشر په توګه د هغوی د حقونو د ورکولو لپاره د خپلو پروګرامونو د عملي کولو پر ځای د ولس په ژغورلو غور وکړي. غنی وویل موږ هیڅکله د تروریزم او افراطیت پر ضد له جګړې انکار نه دی کړی. د افغانستان ولسمشر قزاقستان ته تر دوه ورځني سفر وروسته پرون ماخصن کابل ته ستون شو.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د قزاقستان د سفر پر مهال پر دې ټینګار وکړ چې د منځنۍ آسیا او جنوبي آسیا ترمنځ اقتصادي اړیکې هم سیمې ته ثبات راوستی شي او هم د دوو پیړیو په مخه د سیمې خلک هوسا کولی شي. کابل ورځپاڼو هم د ولسمشر اشرف غنی د قزاقستان د سفر مسله څېړلې ده. په دې اړه به وړاندې په خپرونه کې واوري. اوس پر راشو یوې بلې اقتصادي مسلې ته. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي افغانستان به په څو اونیو کې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړی شي. د دې وزارت د نړیوالې سوداګرۍ رئیس رحیم محمد ازادي راډیو ته په کابل کې وویل د دې سازمان له غړیتوب سره به په نړیوالو سوداګریزو چارو کې د افغانستان ګڼې ستونزې هوارې شي. تفصیل له کابله د خان محمد سین په راپور کې.
افغانستان به لیوی میاشتې څخه په لږه موده کې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړی شي او له دې سره به په نړیوالو سوداګریزو چارو کې ګڼې ستونزې هوارې شي. دا خبره د افغانستان د سوداګرۍ وزارت د نړیوال سوداګرۍ د څانګې رئیس رحیم محمد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وکړه. ښاغلی محمد وویل هیواد به د دې سازمان له ګډو سوداګریزو فعالیتونو څخه ډیره ګټه پورته کړي.
او نیروبی کانفرنس په 11 دسمبر با په کینیا کې کیږي. په دې کې با ډاکټر صاحب عبدالله او د افغانستان د بغټ لوړ پوړی هیئت دي او دغه د پروتوکول د الحاق چې کوم پروتوکول د دابا امضا کی. موږ ډېر خوشبینه یو چې دغه جهانی تجارت چې دی په دې کې افغانستان وزوي د موږ اعظمي استفاده وکړي خپل تجارتي د سرمایه گذاري او صادراتو لپاره د مارکیټونو سټانډرډ ټول مشکلات خپل حل.
دا هم وویل افغانستان د سوداګرۍ د نړیوال سازمان ټول شرایط بشپړ کړي دي. په دې وروستیو کې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی په کابل کې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان له پلاوي سره په لیدنه کې په یاد سازمان کې د افغانستان پر شاملېدو بحثونه کړي دي. د سوداګرۍ د نړیوال سازمان پلاوي ویلي چې په دې سازمان کې به د افغانستان غړیتوب د دې لامل شي چې نړیوال سوداګریزي چارې پراخې او بهرنۍ پانګې جلب کړي. د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت د معلوماتو لمخه افغانستان له شاوخوا 11 کلونو راهیسې هڅه کولې چې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړی شي. د اقتصادي چارو پوهان په دې سازمان کې د افغانستان غړیتوب مهم ګڼي خو تاکید کوي چې افغانستان د په دې سازمان کې د یو فعال غړي په توګه ځان تثبیت کړي. د دې کار پوهانو لړلې سیف الدین سیحون وویل
اعمال بعضن فت فشارها از طرف کشورهایی که این موانع و محدودیت
د زینو گاونډي او هیوادونو لخوا پر افغانستان زینې فشارونه سته چې د افغانستان په سوداګریزو چارو اثر کولای شي لکه د ایران، پاکستان او کله کله د ازبکستان لخوا. خو په دې سازمان کې بعد افغانستان غړیتوب د دې سبب شي چې ورپې هیستونزې اوارې او د تجارت د پراختیا لپاره له ټولو هیوادونو سره تجارتي اړیکې پراخې کړي.
افغان چارواکي وایي افغانستان اوسمهال د اقتصادي او سیمایزو همکاریو د 15 سازمانونو غړیتوب لري چې د منځنۍ آسیا او جنوبي آسیا د هیوادونو سازمانونه پکې شامل دي.
ازادي رادیو د بی‌طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دا ساجی رادیو پروانه خبرونه کې تر لسنی مو پچو مخکې ساجی رادیو ته تاسو یو شمیر را رسیدلې سم سنل ولو. خو اوس به د کابل د نن ورځې د ورسپانو پانی واړو چې قزاقستان ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر مسله چیرلې ده. دغه ورسپانو نور کوم مهم موضوعات راخیستي؟ اسد الله الدین کتنه ورته کوي.
د کابل چاپ نننې ورسپانو خپل مطالبه او تبصره تر ډیره قزاقستان ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر لاستراوړنو او امریکا ته د پاکستان د لوی درستیز د سفر او پر افغانستاني اغیز او تازانګړي کړی دي. سرخط خپلواکي ورسپانې خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې د کابل او استانې ترمنځ همکاري له اقتصاد تر امنیت پورې. په سرمقاله کې راغلي چې قزاقستان ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر پر مهال په اقتصادي او امنیتي مسایلو پراخ بحثونه وشول او یو شمیر تفاهم لیکونه او موافقتنامه هم لاسلیک شوه. د سرمقاله لیکونکو په باور ولسمشر اشرف غنی له قزاقي سوداګرو او پنګوالو غوښتي چې په افغانستان کې د قانونو د استخراج، سړک جوړونې، ریل پټلۍ او د برېښنا د انتقال په برخه کې پنګونه وکړي. ورسپانې د قزاقستان د ولسمشر نورسلطان نظربایف هغه خبره هم راخیستې چې ویلي دي له افغانستان سره به د تروریزم په وړاندې د مبارزې او د سولې د ټینګښت په برخه کې لازمي همکاري وکړي. جامعه باز ورسپانې هم خپله سرمقاله همدې موضوع ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې ولسمشر اشرف غنی له ترکمنستان وروسته قزاقستان ته سفر وکړ. په سرمقاله کې راغلي ولسمشر اشرف غنی په داسې حال کې قزاقستان ته سفر کړی چې د منځنۍ اسیا هیوادونه په افغانستان کې د داعش د موجودیت په اړه اندېښنه لري. پر افغانستان د امریکا او پاکستان خبرې څه معنا؟ دا د وسا خپلواکي ورسپانې د سرمقالې سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلي واشنگټن ته د پاکستان د لوی درستیز راحیل شریف د سفر اجنډا هم د افغانستان جګړې وي، او د لیکوال په خبره امریکایي چارواکو له پاکستانه غوښتي چې د ترهګرو په وړاندې مبارزه کې نور اقدامات هم وکړي. د سرمقالې لیکوال ویلي په تیرو 15 کلونو کې امریکا د افغانستان په پرتله له پاکستان سره تودې اړیکې پاللې، خو په مهمو امنیتي مسایلو کې له افغان چارواکو سره هم خبرې کړې دي. لوی افغانستان اونیز په خپل سرمقاله کې په پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې له افغان کډوالو سره په پاکستان کې داسې څه کیږي چې هیڅ د زغملو نه دي. په سرمقاله کې راغلي چې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې افغان کډوال د پولیسو لخوا نیول کیږي، بندیان کیږي، او افغان حکومت باید د دې وضعیت پوښتنه وکړي.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی تیر ورځ قزاقستان ته تللی و. د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار محمد حنیف اتمر تر دې مخکې هند ته سفر کړی و. په همدې حال کې افغانستان له چین څخه غوښتنه کړې چې پر ګاونډي هیوادونو فشار راولي تر څو د تروریزم پر ضد په مبارزه کې جدي برخه واخلي. سیمه ایزو هیوادونو ته د افغان چارواکو سفرونه په کوم هدف دي او دا به د افغانستان لپاره څه لاسته راوړنې ولري؟ په دې اړه ملالۍ بشیر د افغانستان د ملي امنیت د شورا له ویاند تواب غورزنګ سره مرکه کړې ده. د مرکې په پیل کې تواب غورزنګ د دغو سفرونو د اهدافو په اړه وویل.
د افغانستان جمهور رئیس خپل لمرنۍ وینا کې د افغانستان خلکو ته وویل چې د بهرني سیاست لومړیتوبونه په 5 حلقو کې تنظیم کړي دي. ګاونډي هیوادونه د دغه حلقو په اول راده کې راځي یا په اوله حلقه کې راځي. نو بنان دا د افغانستان د فعال بهرني سیاست خودنه کوي او هدف دا دی چې د افغانستان سره د نړیوالې ټولنې او د همسایه هیوادونو مرسته او همکاري لا ډېره زیاته شي. دا د افغانستان د فعال سیاست خودنه کوي چې هم د سولې لپاره په افغانستان کې د دنیا او خصوصا د همسایه هیوادونو یو ګډ نظر رامنځته شي، او همداراز هم د ترهګرۍ د ځپل لپاره په سیمه کې یو مشترکه سیمه ایزه اجماع منځته راشي.
په هندوستان ته د ښاغلي اتمر سفر څومره بریالی و او دغه سفر څه لاسته راوړنې درلودې؟
هند جمهوریت ته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار جناب محمد حنیف اتمر د سفر اجنډا په دریو ټکو باندې ولاړه وه. یو برخه د اجنډا د هند او افغانستان د اړیکو پراختیا وه. دویمه برخه د اجنډا د دواړو هیوادونو مشترکه مبارزه د تروریزم پر وړاندې وه، او دریمه مسله د دې اجنډا یا دریمه برخه د دې اجنډا هغه د افغانستان سره د هند جمهوریت امنیتي او اقتصادي مرستې وې. پری درې واړو برخو کې په جزئیاتو بحثونه شوي دي او نتیجې به په نږدې راتلونکي کې محسوس شي.
ښاغلی اتمر د چین سفیر ته ویلي و چې له چین تمه لري چې په سیمه کې پر ګاونډي هیوادونو خپل نفوذ وکاروي چې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې جدي اقدامات وکړي. چین به په رښتیا پر ګاونډي هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان فشار راولي چې له افغانستان سره د تروریزم پر ضد رښتونې مرسته وکړي؟
چین د افغانستان یو لوی سیاسي متحد دی او همیشه د افغانستان د خلکو او دولت سره حکومت کړی دی. د افغانستان دولت د خپل ټولو دوستو همسایه هیوادونو او همدارنګ د نړیوالو متحدینو څخه د غوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې سولې او ثبات لپاره د خپل ټولو امکاناتو او د خپل ټولو هغه ظرفیتونو څخه استفاده وکړي او د افغانستان د خلکو او دولت سره همکاري وکړي. نو بنان دا یو داسې اصل دی چې موږ همیشه تاکید پر کړی دی د ټولو همسایه هیوادونو خصوصا چین سره زمون ارتباطات وړيکي د سیمه ایز همکارۍ او د خ غونډیتو پراسل بنادي.
تواب غورزنګ د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
په خوښ کې هغه درې ورځنی ورکشاپ چې د ولسی مبارزې په نوم جوړ شوی وو 13 ورځ پای ته ورسید. دا ورکشاپ چې نیمایي ګډونوال یې ښځې او نجونې وي، دوی ته د سیاسي او ټولنیزو حقوقو د غوښتنو میتودونه او د لاریونونو پر مهال د تشدد او تاوتریخوالي د مخنیوي لارې چارې وښودل شوې. نجیب الله الخیل په دې اړه له خوسته راپور لري.
د نړۍ د نورو ولسواکو هیوادونو په شان په افغانستان کې هم د خپلو قانوني حقوقو د ترلاسه کولو لپاره لاریونونه، اعتراضي غونډې، لیکنې، مدني حرکتونه او بحثونه د وګړو د حق په توګه پیژندل شوي، خو د دې حق استعمال بیا ډېر کله د تاوتریخوالي د پیښېدو او تر څنګ د مالي او ځاني زیانونو د اوښتو لامل شوی دی. د دې لپاره چې خلک د ولسي مبارزې سره آشنایي پیدا کړي او په دې وپوهول شي چې خپل حقونه شرایطو او حالاتو ته په کتو څرنګه لاسته راوړي، په خصوص کې د اوسکار په نوم د وی غیر حکومت متي موثر خو ډیر شونار نه او خزینه مدني فعالانو ته درې ورځنی ورکشاپ جوړ شوی وو. د جمعې په ورځ د دې پروګرام یو تن روزون کې سپین روان ورزي آزادۍ رادیو ته د ورکشاپ د مخ په تړاو داسې ویل:
په دې کې د ولسی مبارزې تکتیکونه هم دا ډول هغه د شخړې اړخونه او داسې نور هغه ضروري مسایل چې په ټولنیز ژوند کې انسان ورته اړتیا لري او انسان له تاوتریخوالي راګرځوي دا پکې تشریح شول. مخه دا و چې نور په دې سیمه کې د وسلوال جګړې ځای سولېز مبارزه ونسی.
د خزو د ټولنو دوی تنې فعالانه کامل اکبری او ګلالی وای چې کډلاریونونو لپاره اغیزمن استراتیژي او پلان جوړ شي، ممکن د تیرو حرکتونو په شان به نتیجه پاتې نشي.
ورکشاپ ان شاء الله لکه څنګه چې موږ وینو چې مخته مظاهره تیر شوی دی، ډیر لاسراوړل نه لرل، شاید پاینده کې کزمن ګورو یا د خلانو چې مظاهره کوي، شاید روغ ته استراتیژي جوړه کی، پلان جوړ کی او اقدامات شاید مثبت اړخول لري.
په دا ورکشاپ کې به ولسی مبارزه په اړه ډیر خبرې وشوې، یعنی موږ ډیر په خپه شو په دې اړه چې ولسی مبارزه څنګه ډول سره ترسي.
مدني فعال ایمال پاسون وای چې په دې درې ورځنی ورکشاپ کې د ولسی مبارزې او لدی لارې د خپل حقونو د غوښتلو په باب ډیر څه زده کړل.
د سولېز لاریونونو په اړه مخته ډیر معلومات راکړی شو، هغه په اړه موږ ډیر څه زده کړل چې سره کوم سولېز مبارزې وکړو، خپل حق غوښتنه وکړو.
د نظر خاوند لیکوال او ژورنالیست زاهد شانګر په ټولنه کې د دیموکراتیکو حرکتونو د ترویج او په دې لارې کې د تاوتریخوالي د مخنیوي او نورو ممکنه مادي او ځاني زیانونو د نه پیښېدو لپاره د ولسی مبارزې زده کړه مهمه مبولی.
دی عدم تشدد یا ولسی مبارزه فلسفه په دې کې ده چې ګوندونه، ډلې، ټولنې د تاوتریخوالي پر ځای د جنگ جګړې پر ځای خپل هدف لپاره د سولېز لارې مخکزي لاریونونه کوي، کاربندیز کوي، اعتصابونه کوي، مدني حرکتونه کوي. دا تیوري داسې حکم کوي چې دا ولو که ملیونی لاریونونه هم وي، دا باید هر ډول تاوتریخوالي نه خشونت نه باید خالي وي.
په خصوص کې د یو ټولنیز بنسټ غړی محمد جلال حق زدران خپل تیرو تجربه او مشاهداتو ته په کتو وایي چې دوی په تیر کې د سیاسي هدفونو او په ټولنه کې د مثبتو بدلونونو په خاطر ډېرې مبارزې او مظاهرې کړي، خو مطلوبه نتیجه ورڅخه په لاس نه ده ورغلي. حقیقت زیاتوي دوی هغه شوي او میتودونه زده کړل چې د یو ولسی حرکت د بریالیتوب یا لږ تر لږه د هغې د اغېزمنتوب لپاره په پام کې نیول ضروري دي.
راز محمد دلیلی چې د نړۍ د اتدیر شیوادونو په کتار کې د سولې د زده کړو په برخه کې د امریکا د ایل هیل بری بنسټ نه جایزه ترلاسه کړې ده، د افغانستان د مدني ټولنو د بنسټونو لخوا د هغه د څو کلونو لاسته راوړنو په هدف په کابل کې تیره اونۍ ول ستایل شو. د افغان مدني فعال وای په افغانستان کې سولې نه باید یوازې په شعار پوری تړلې پات شي، که خلک حکومت پر دې برخه کې په سم ډول کارونه وکړي، دا هیواد به په همدې ډول د سولې په برخه کې د ستونزو سره لاس او ګریوان وي. زموږ افکار ابراهیم صافی له شاغلی دلیلی سره مرکه کړې او په سر کې له هغه پوښتلی چې تر دې دمه د سولې د زده کړو په برخه کې څه لاسته راوړنې لرلې او څه لامل شو چې دغه جایزه یې ترلاسه کړه.
د ماجوان د سه آسان ژوند نو تقریبا 15 کال کیږي چې په افغانستان کې او پېښور کې زید خپل اجتماع سره درګریم. خوشبختانه د ما درګری مثبت درګری ده، نه منفي درګری. په تهدیدونو کې زما واجبم په گذشته کې او مشکلات د ما لپاره وو او دا د ما ژوند دی. او زه سلور بچان لرم او د ما بچان ټول تحصیل کرده ده او زه فکر کوم چې باید موږ فکر وکړو چې ټول بچان دیو مور پلار دی چې هغه افغانستان دی.
دلیل سیب د وسنیو لا سرړونو پاړه کراته وایست سلام شول تر سو ته چې دغه جایزه تر لاسه کړی.
خب د موږ یو کار نه و دوه نه و درې نه و موږ ډیر کارونه د صلح لپاره کړی دی چې یو دغه نه د نصاب د صلح تعالی نصاب دی چې موږ تقریبا د اول سم تر دولسمه پورې موږ هغه جوړ کړی دی او بل نشرات دی او بل عملی کارونه په ساحه کې دي.
تر ډیره ستاسي شبي کارونه په کوم برخو کې دي؟ هدف می داده چې یعنی د خزو او کده نارینه په برخه کې
نه دی. موږ د ټولو لپاره دی، د ځوانانو لپاره دی، د اطفال لپاره دی، د ملایان لپاره دی، ژورنالستان لپاره دی، ټولو لپاره چې موږ پوهیږو چې دا د افغانستان لپاره مؤثر دی موږ دا کار کړی دی.
د دې جایزې وړل تاسي څومره حسابي چې نور هم کارونه تر سره کړی؟
موږ غوښتل چې کار بس کوم، منته دا جایزه دپاره یو بل مسولیت اوس پر چا غدادې چې باید دا کار دوام ورکوم او ان شاء الله بعد له دې نه خپل ملګرو سره نور کارونه مثبت کارونه به سرته رسو.
دلیل سیب د روسي پښتنې په عنوان تاسو د پوهنې له وزیر نه په تعلیمي نصاب کې د خپل شوی کارونو د یو ځای کېدو یا د ځای پر ځای کېدو غوښتنه کړې و، هغه ستاسو د خبره رد کړې و او که ستاسو سره کومه وعده کړې ده؟
هغه خو راغلی و، منته خپل معذرت پیش کو چې څه مشکل درلوده، منته بیا موږ هغه ته زو او بیا موږ هغه ته زو د رئیس جمهور ته زو او نن د غرمې نه بعد د رئیس جمهور د مرمن سره مجلس لرو، تقریبا 22 کسان جمع مدني او موږ بالاخره ان شاء الله موافقه وکړو چې دا تعلیمي نصاب ملي نصاب ته واړو. پیغام دا ده چې باید موږ د دې نه چې نور ملامت کوو او نور باندې تفسیر کوو او یو بل باندې اتهامونه واردوو، بهتر دا ده چې موږ عملی کارونه د خپل اجتماع لپاره د افغانستان لپاره سرته ورسو. مختلف رژیمونه په افغانستان کې راغله، یو ورځ د کمونستانو په ذریعه بندي سوم، یو ورځ د مجاهدین یو ګروپ د بندي سوم، یو د طالبانو په وخت کې هم د ما مشکلات ډېر زیات وو چې افغانستان ته نشم راتلای.
ډېر زیاته مننه چې تاسو موخترکه
مننه سره.
راس محمد دلیلی وو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
جمیل الرحمن له نورستان لیکي، په نورستان کې د امتحان اخیستلو بهیر پیل شوی دی، خدای تور لګوي چې شاګردان په ښکاره نقلونه کوي. حقمل له کندهار پوښتنه کوي د کرکټ معلومات راکړي. ټاکل شوی دی چې نن د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو لږ عمره لوبغاړي د هند د کرکټ له 19 کلنو لوبغاړو سره مسابقه وکړي. دا مسابقه د مازدیګر خواته ده. عمر له لغمان لیکي، ښاروالي له خلکو درې لکه پاکستاني روپۍ اخیستې دي چې د کورونو نمرې به ورکوي، خو تر اوسه دا کار نه دی شوی. سرور صادق له لغمان لیکي، د لغمان د دولت شاه د عالی لیسې ودانۍ ته حکومت پاملرنه نه ده کړې او دا ودانۍ د ویجاړېدو په حال کې ده. انور انوري لیکي، له ازادي راډیو سخت کې لمنیم زما پیغام نه خپروي. وروره دا اوس هم په پیغام کې خاص مطلب نشته، کله چې کوم اوریدونکي ځانګړې پوښتنه یا خاص مطلب نه لري نو د هغوی پیغامونه پاتې کیږي. قاری محمد مدني له پارونه لیکي، مرکزی حکومت دې کامدیش او برګ مټال ولسوالیو ته پر خسېدلې لاره د شته امنیتي ستونزو مخه ونیسي. هدایت هادی له هلمند لیکي، د کجکی او سنگین ترمن لاره بنده ده، چارواکي دې غم وخوري. خادم نورزی له فرا لیکلی دي، دولت باید در روان ژمي طبي پیشو ته سر له اوسه تیاریانی ونیسي. میوند له کندهار لیکي، افغان ځواکونه باید ژر تر ژره د بدخشان د یمګان ولسوالي ونیسي. عبدالولی له کندهار لیکي، د میوند پولیسوالي کې موټر سایکل بندې له حکومت غواړو چې موټر سایکل را ایله کړي. عبدالرؤف له شاجوی لیکي، په سوله کې خوندې آرامي ده او خوشي ده او سوله د پسرلی په شان ده او جګړه د مني په څیر. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې چې په منځنۍ صفه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې خبري شي وړاندې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام درو په دې پروګرام کې د مغزي سکتې په اړه متخصص ډاکټر تاسو ته معلومات درکوي. دغه معلومات به متخصص ډاکټر تاسو سره شریک کړي چې مغزي سکتې څه ته وایي او په څه ډول یې درملنه کېدای شي او څرنګه کېدای شي چې تاسو که دغه سونځ لري له ډاکټرانو سره سلام مشورې وکړي او د ماینې لپاره ډاکټر ته ورشي چې لدغه ناروغي ځانونه وساتي. خو اوس لس په جو دېش دقیقې دي لند خبرونه لسفي الله سنګزي څخه.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په قزاقستان کې ویلي چې افغانستان د منځنۍ اسیا د هیوادونو پنګونی او د اقتصادي راکړې ورکړې پراختیا ته اړتیا لري. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لوی قومندان جنرال جان اف کمبل به په کندوز کې د بي سرحد ډاکټرانو پر روغتون د هوایي حمله په اړه د تحقیقاتو پایلې وڅېړي. د بدخشان چارواکي وایي چې یمکان ولسوالۍ ته تازه کومندو ځواکونه رسیدلي او که هوا ښه وي د عملیاتو په نتیجه کې به د ولسوالۍ بیرته له طالبانو ونیسي. د پاریس ښار په لمن کې پر یو کور تر عملیاتو وروسته د دریم موندل شوي جسد هویت څرګند شو. دا یو ښځه ده چې ویل کیږي د دغې حملې له ترا سره یو ځای کار کاوه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د داعش پر ضد هر راز اقداماتو د ترسره کولو غوښتنه وکړه. او د مالی ولسمشر ویل وروسته تر دې چې مسلمانو وسلوالو پر یو هوټل په مرکز بماکو کې برید وکړ او په لسګونو کسانې برمته کړل یو ویشتنه ووژل شول.
امریکایي چارواکي وایي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا متحده ایالاتو ته کوم جدي خطر نه دی متوجه. په دې اړه به وړاندې په خبرونه کې واوري. خو اوس پر راشو په کونړ کې د وی لیسی ودانی ته د کونړ په نورګل ولسوالی کې ځکهونکو ته د کثیر رښتوی لیسی ودانی ودانه شو. دا ودانی د زړی بابا په سیمه کې د ډنمارک په مرسته جوړه شوې ده. په دیاړه لسمی روح الله انوري راپور لري.
د کونړ والی وحید الله کلیمزی ازادي رادیو ته ویل د نورګل ولسوالی په زیړی بابا سیمه کې په 22 جری بزمکه کې د کثیر رښتوی مسلکی لیسی ودانی چارې بشپړې او ګټه خستن د پاره وسپارله.
الحمدلله الحمدلله لیسا ګټه خستن ته وسپارل شو. د ډنمارک هو په مالی مرسته په 1.3 میلیون افغانۍ باندې جوړه شوې ده. شپاړس تدریسي او وطې اداري خونې لري. څنګه کې ورسره شپږ سوه سلویس میزونه او چوکۍ او نور د اوبو څاو درهم ته تاسیسات نور هم ورسره جوړ شوي دي. انشاءالله په دې سره به د نورګل ولسوالۍ د خاص کونړ د ولسوالۍ همدارنګه د کونړ ولایت د نورو ولسوالیو نه په تعلیمي برخه کې د ترقۍ او پیشرفت باعث شي.
هغه وایي په کونړ کې نږدې شپږ سوه ښوونځي موجود او ټول فعال دي چې اکثره ودانۍ نه لري. دوی کوخخ کوي چې ښوونځي ته د تعمیرونو جوړولو په خاطر د مرکزی حکومت او مرستندوی ټولنو مرستې تر لاسه کړي. د نورګل وسیدونکو وای په خوا د مسلکی لیسی خون کې او زده کوونکو د تعمیر د نشټوال لامل ډیر ستونزې سره مخ او اوس چې ورته ودانۍ جوړه شو پری خوختی.
استاد عبدالعزیز اشنایم د کونړ ولایت نورګل ولسوالۍ اوسیدونکو د نورګل ولسوالۍ ځوانان شورا رئیس په دغه دوی شیر بزمکه چې دی ولسونو ورکړی دا د غلیشې د پاره د غلیسنن فعال شول او زمونږ ډیر ځوانان به دغه تعلیمي بهیر بهال ته پیل کی او د دینه بډې را استفاده وکي. کمبود دغه دی چې د پاره بیرون تشنابونه جوړ شي چار دیوالی جوړ شي د اوبو مشکلات دي د برق سیستم ته برابر شي.
د کونړ پوهن رئیس جمال الدین حسنی وای په لسکی اوس مهال د کرهنی څنګه فعال ده او د زده کوونکو د شمیر زیاتوالي سره به د کمپیوټر ساينس تخنیک او نور برخه هم فعال کړي او همدار از هڅه کوي چې زده کوونکو ته نور اسانتیا به هم برابر کړي.
ازادي رادیو ته وګونئ سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
امریکایي چارواکي وایي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا متحده ایالاتو ته کوم جدي خطر نه دی متوجه. د پاریس له تروریستي حملو وروسته داعش ډلې په یو پیغام کې د لویدیځو هیوادونو پر ښارونو د ورته حملو ګواښ وکړ. خو امریکایي چارواکو ډاډ ورکړی چې د پاریس په حملو کې د ګډونوالو او د متحده ایالاتونو ترمنځ کومه اړیکه نشته. په پاریس باندې پوره یوونۍ مخته حمله وشوه چې د دغو حملو په ترڅ کې 130 تنه ووژل شول او 350 تنه نور ټپیان شول. د امریکا د متحده ایالاتو د چارواکو څرګندونی د احمد تکل پر راپور کې.
د امریکا د تحقیقاتو د فدرالي ادارې یا اف بی آی مشر جیمز کومی پرون وویل اسلامي دولت ډله او پلویان یې د خپلو پلانونو او وړتیاو په اړه منظمې تبلیغاتي ویډیوګانې خپروي، خو ده زیاته کړه چې د کوم ګواښ په اړه موثق استخباراتي معلومات نشته. کومی چې د امریکا له لوی څارنوالي لوریتا لینچ سره په ګډه خبري غونډه کې خبرې کولې وویل اف بی آی د لسګونو هغو کسانو درک لګولی چې افراطي تمایلات لري. نوموړي زیاته کړه د دې ادارې ایجنټانو د پاریس له حملو وروسته د یو شمیر هغو کسانو په اړه اضافي څېړنې پیل کړي دي چې ښایي په ورته حملو لاس پورې کړي، خو تر اوسه یې داسې نښې نښانې نه دي موندلي چې داعش به امریکا ته د حملو لپاره کسان استولي وي.
We are not aware of any credible threat here of a Paris type.
موږ د پاریس حمله ته کوم ورته موثق تهدید څخه نه یو خبر، او د پاریس د حمله او امریکا ترمنځ کومه مستقیمه اړیکه هم نه وینو. داعش او پلویان یې د ویډیوګانو او مجلو په وسیله هر راز تبلیغات کوي، خو دا موثق استخباراتي معلومات نه دي. طبعا موږ د ټولو د تبلیغاتي ګواښونو په اړه تحقیقات کوو. کومي وویل یوازینی خطر دا دی چې هغه کسان چې د دې تبلیغاتو هدف دي ښایي په اروپا کې د حملو د کاپی کولو هڅه وکړي. د ته په وینا تروریستي ډلې څلورویشت ساعته د ټلیفوني پیغامونو له لارې خلکو ته تبلیغاتي پیغامونه استوي چې د هر یو پیغام دا دی چې راشه او د خیر و شر په مبارزه کې برخه واخله څو ژوند یې معنا عمومي. خاغلی کومی او میرمن لینچ ونه ویل چې په دې اړه معلومات د مشکوکو کسانو له ټلیفوني محاورو څخه اوریدل شوی کنه، خو دوی یادونه وکړه چې له مخابراتي کمپنیو سره له قانوني لارو د محاورو د اوریدو په اړه خبرې اترې روانې دي. د پاریس حمله د سپینې ماڼۍ او مخابراتي شرکتونو ترمنځ په پټه د تروریستانو د محاورو د اوریدو په اړه نوی بحثونه راپرولې دي. د امریکا لوی څارنوالي لوریتا لینچ وویل عدلی وزارت د کانګرس له هغې لایحې سره مخالف دی چې له مخې یې په متحدو ایالاتو کې د سوري کډوالو د منلو مخه نیول کیږي. دا لایحه د اف بی آی د کورنی امنیت د وزارت او د استخباراتو د ملي ادارې مشران په دې مکلف بولي څو د هر یو کډوال په اړه کانګرس ته دا ډاډ ورکړي چې د امریکا د امنیت لپاره به ګواښ نه جوړوي. میرمن لینچ وویل د قانون د تنفیذ د ځواکونو له نظره دا لایحه کومه مشخصه نتیجه نه ورکوي او عملي کول یې ناممکن دي.
ازادي راډیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. سفر و سفر 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 دوا و څلور درې شپږ یو، او یا هم سفر سفر څلور سو شل دوا دوا یو یو دوا څلور یاو یاو پینزه.
روختیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم دوستانو، زه نجیا صفیم او له ازادي رادیو څخه روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ستاسو هرکلی کوم. نن په خبرونه کې دوستانو د عصبي سکتې په اړه خبرې کوو. تاسو ته معلومه ده چې مغزي سکته هغه وخت رامنځته کیږي چې په ناڅاپي ډول د دماغ کوم رګ بند او یا هم وشلېږي. د دماغي سکتې پایله مرګ او یا هم د بدن د کوم غړي فلج دی. د دماغي سکتې د علاج په وخت کې هر ثانیه حیاتي ارزښت لري. کله چې اکسیجن بدن ته ونه رسیږي د څو دقیقو په تیریدا د دماغ د حجراتو له منځه تلل پیل شي. هغه درمل چې د وینې غلظت کموي کولی شي چې د دماغ د حجراتو له منځه تلو مخه ونیسي. البته که توا د مرض د نښانو په لومړیو دریو ساعتونو کې مریض ته شروع شي، هغه وخت چې د دماغ د کومې برخې د حجراتو له منځه تلل پیل شي، د بدن ځینې برخې چې د دماغ د همدې له منځه تلونکې برخې په واسطه کنټرولېږي خپل کار پرېږدي. دوستانو، د یادې ناروغۍ په اړه په خپرونه کې د افغان روغتون د عقلي او عصبي ناروغیو متخصص ډاکټر فرید احمد سنگزی صاحب را سره ملمه دی چې لومړی ورته ښه راغلاست.
مننه کور ودان. زه هم خپل نوبت سلامونه ټول هیوادوالو ته وړاندې کوم.
ډیره مننه ډاکټر صاحب. تاسو اوریدونکي هم د خبرونې ته ټلیفون وکړی او د الوندې موضوع په اړه له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړي. ډاکټر صاحب، د خبرونې په سر کې که د مغزي سکتې د نښو نښانو په اړه معلومات ورکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د سکتې د مغزي یا مونږ چې په عامیانه ژبه کوم عوام خلک ورته وایي، یا ګوزند فالت او یا بادوخل یا شمال، دا اکثرا دا اصلاحات چې مریض ته ورکول کېږي یا د خلکو له خوا نه ورته دا ته ویل کېږي. خو نښې نښانې د سکتې مغزي له د مونږ له نظر نه که غواړو چې دا لږ په وضاحت سره ووایم چې د هیوادوالو ورباندې یا د مونږ د خپل کلیوالي ژوند چې کوي هغوی دې ته انتظار ونه لري چې کله یو نفر په کوما ته لاړ هغه احتمال لري سکته د مغزي کړي، او یا یو طرف مطلق فلج شو هغه به بیا سکته د مغزي کړي. د طبابت له نظر نه هر کله چې مریض سره د یو د په اصلاح د خولې کوږوالی ورته پیدا شو، یا په خبرو کولو کې مشکل ورته ستونزې ورسره پیدا شولې، یا یو لاس لږ کرختي پیدا کړله، او یا یو طرف مطلق فلج شو، نو دغه حالت یو حالت د سکته د مغزي ده چې ممکن په دې حالت کې مریض صحیح خبرې نشي کړلای، یا خبرې کوي خبرې نه پیدل کېږي دی څه وایي، او یا په حرکت کولو کې ځکه دی چې کله درېږي درېدی نسی، او یا چې غواړي یو شی واخلي هغه شي ته لاس حرکت نه کوي، یا مثلا کله چې خبرې کوي خولې کاږي، او یا کله چې خاندي. په ډېر کمو واقعاتو کې مریض هغه وخت احساس کېږي چې مریض کله خاندي د خولې یو کوګو ولې پیدا کوي. نور دغه نه نه هني دي سکته د مغزي یا د کوزن
دغه نه خو په لیدلو سره هغه لمړنۍ مرستي چې باید وشي له ناروغ سره هغه ساتل نظر سه دي.
د ما په نظر کله چې ک ولاو چې ک د مرکزی شفاخانونو دوی لري هم هي فرض مثال پټي لرو هول سوالي ولایت کې او شفاخانه ته نسر رسلې، مرکز ته نسر رسلې، لوی شفاخانه ته مثلا د مرکزی شفاخانه ته نسر رسلې، بینن عاجلن باید مریض یو کلینیک ته خو حدی قلب ایت ورسی چې د دې لپاره هغه مرسته چې په اول قدم کې ست تاسو په خپل سرټوکی کې ویلې مریض ته په اول قدم کې دا چې کومک وسی چې آیا دغه حالت د ټیټ شکر له وجې نه منځ ترغلی، د جیک فشار له وجې نه منځ ترغلی، د جیک شکر له وجې نه منځ ترغلی، د کوم قلبي حمله له وجې نه منځ ترغلی، دغه د هر علت له وجې نه چې د حمله د سکته د مغزي منځ ترغلی، نور په آنن په مغه حوالو ساتو کې هغه وایي تداوی سي. فرض مثال کچری یو مریض شکر لري او دغه شکر دا خپل د شکر دوا اضافه خوري، یعنی شکر د مریض راځي ډیر ټیټ د نارمل حد نه راټیټیږي، کله چې دغه شکر د نارمل حد نه راټیټ شو د دغه ټیټوالی کېدای سي مریض سره یو حمله د سکته د مغزي دفتن ورسره منځ راسي، او یا کېدای سي چې هیڅ حمله را نسی که دغه کنټرول نسی. یو هغه وخت کې موږ دغه صفې ته په نوم د ټی آی وایو، یا ترانزیت اسکیمیک اٹاک، یعنی هغه گذری حمله چې په اولو قدمو کې منځ راځي، که دغه حمله دغه شکر د مریض کنټرول نسو ادانه سو بنان مریض سره.
بلې ډېر مننه رسولي پروان په لیکه کې. السلام علیکم.
السلام علیکم. جناب ډاکټر صاحب موریدونکو ته سلام احترامات وړاندې کوم. د جناب ډاکټر صاحب پراتوره دا کوم عالم چې جناب ډاکټر صاحب ویلي موږ په کورنۍ کې تقریبا دوه کاله درې کاله کېږي چې په همدې تشخیص باندې اخته ده، او دغه پلاني پلاني کېدو سره هم دا تداوی ته دوه خو دوه ورې درې ورې بولته مو غوتله، هڅه پاکستان ته مو غوتله، خو دا د خولې کوګوالی هم تر اوسه سم شوی نه دی، او په ژمن کې دا تکلیف یې
زبد یو ورو په جواب کې دا څه وای چې د دوی مریض درې کاله مخکې یو سکته د مغزي تیر کړې ده، او هغه مونږ دغه ته یعنی هغه آفت چې د سره پاتې ده، یا هغه مشکل چې د سره پاتې ده، د خولې کوګوالی ممکن لاس کرختی ولري، ممکن په خې حرکت کمی یا د لاس حرکت کمی، یا په خبر کولو کې مشکل لري. نور دا په دې معنی چې په مغز کې هغه رګ یا هغه شریان یا هغه ناحیه بنده شوې ده، یا په مغز وخت کې خونریزی ورکړی دی د غلو وچینه دغه حافت مری سره پاتې ده ممکن دغه حافت په کلونو تیرېدو باندې د خسی ولی اکثر حالات کې د نه خکېږي دوام په دایمي شکل یو دایمي فلج ورکړی بنان دا ور سره پاتې سو خو خوالی دا ده چې اوس لغه حالت نه دی دوی صرف نظر وکړي چې دوی به د خولې کوګوالې پسې وګرځي د خولې کوګوالې خسی ممکن دغه حمله دوم دریم څلور کړه تکرار سي دا د دې لپاره چې تکراریږي سي تکرار دي څه ده چې فشار دې مریض کنټرول نه سي شکر دې مریض کنټرول نه سي او فرض مثال غوړ دې ویني دې مریض کنټرول نه سي یا قلبي تکلیفونه لري دې غلو وچنه دوی دوا ورنخلي یا مثلا تکلیف دې ګردې لري یا نفس تنګي لري دغه اغه زمينه ساس دي دغه حافظتونه دي دغه مرزونه دي چې ممکن د حادثه منسره وړي اوس دوی باید د دې تداوی لپاره چې دا تداوی سي د هغه حمله چې تیر کړی دی غل پرم باید دوی تداوی وکي او د راتلونکو تداوی نه چلوګری باید وکي وقایه باید وکي
مهرباني وکړئ سلام علیکم
زه خپل یو مشکل لرم خیر ده کوم زه سره پرمنه لري خو ضرورت دی بخښنه غواړم کله کله مې د شپږ فور باندې فورات کې دي چې لکه په پردا باندې فورات دي چې نه سي د چنداني احساس هم د مريضه تکلیف نه کوم
د ما د ورته پیغام داده چې دوی د کوم خپل ستونزې چې د ویلې د ما نظر داده چې دوی یو رسترګو ډاکټر ته لاړ سي لنزدې رسترګو ډاکټر مشوره دی واخلي کې د غول نظر نه څه مشکل نه بیا د حتما یو عصبي ډاکټر ته مراجعه وکي چې لنزدې ولي ترسي
بله دوستان روغتیا د ژوند اشتمنی پروګرام اوري او نن ورځ مغزي سکتې په اړه خبرې کوو بل اوریدونکو هم لرو سلام علیکم
مشکل
پیدا
پاکستان
فشار حدود کی تم رہی فشار دما نظر داده چې دا د دوی د ناروغ چې دا جیک فشار لري د جیک فشار له وجې سرچرخی یا د سرچکر ورته پیدا شوی نور حتمن یو ستونز استه په مخ کې نور د دې لپاره دوی به حاجلن زکه دې ته دوی باید بې پروا و نه وسی عاجلن دا مریض باید یو عصبي ډاکټر ته ورخاره کی زکه چې احتمال لري کوم حادثه د سکتې مغزي تیر کړي
دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام او راي له خوست ولایت نه اوریدونکو ته السلام علیکم
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ حضرت اللہ استمعنه من خوست ما
مهرباني وکئ که د سکتې مغزي په اړه کومه پوښتنه ولرئ
ډیره مننه تاسو او تاسو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه وایم د ډاکټر صاحب اجازه دا چې یو صحنه سره تم مخامخ شو ما زما پلا له د مغزي سکتې سره خودل ته یو غلط دود داسې دی چې په داس په خنه غوړم په داس وختونه کې د خوست طرف خلک د ډاکټر په واسطه زمونه نګدې زیارت تا یا کومبل دی ملات ځان رسي خو بیا پرهیز ورکړي او د خوراک او څخه غاز تقطور خوراکونه منه کوي نو زما هله ده کنه چې ډاکټر سره څه اشاره وکړه چې غوړه ده چې دی غا تشخیص او شی علت معلوم شي پس لري به علاج وشنو کړه ډاکټر سره په دې باندې رڼاوا چې په دلمای وختونه کې د زیارت پر ځای یا بل دمګړ یا خرافات پر ځای نه پونه غلیکم مسلکی ډاکټر سره تماس کړئ زما ز خپل هم د شو ما خپل ډاکټر سره مشوره کړه دا زما په اړه سره الحمدلله سی او اثرات به شری خو نور جوړ روغ دی په اول وختونه کې مې پرېز ورنه کړ ډاکټر مطابق خوراک څخه کور کړو او کلینیک ته مطابق ور سو دني چې سکه علاج په خبر ته تو علاجونه وکړ او الحمدلله جوړ ده نو اثرات به شته خو سم علاج وړاندې کوي خوراکونه به کوي ترتیبات نیول شي دي نو ډاکټر صاحب لکه په دې وړاندې وا چې پرمې وختونه کې دا سي کرون خلق منشی او نیخ پنه غل مسول چارواکو سره د ډاکټر سره کلینیک رپتا ما څه شي خو
د دې ورونه ډېر زخته مننه چې ډېر یو حساسي پوینټ اشاره ورکړه او دا د موږ په ټولنه کې دا معمول خبره ده او خصوصا دا تنادا نه ده چې د کلیو قراو قصبات یا د هغه خلکو چې په لری منطقو کې ژوند کوي دوی په داسې ستونزو سره مخامخ وي حتی په دغه کابل کې د خبره موږ ډېر مریضانو سره هم داسې مخامخ یستو چې مریض راوړي یو کومه حالت کې مریض راوړي په یو ډیر بد حالت کې چې غته په اوله مرحله کې ورته کومک وسی، یعنی مرسته سره وکړي، ځکه چې فشار په 200 شل یو سل شل کې او مریض فلڅه وي، او یا شکر په 400 500 600 پورې شکر، یا شکر ټیټی په 100 150 150 په دې حالت کې شکرې نور بنان مریض دغه ته ورته وویل کېږي چې ور دغه مریض ضرورت لري چې دوا بیتوسی او بستر سی او آنن باید په اول قدم کې سټیسکان او په 40 ساعتو وروسته مریض ته سټیسکان وسی د دې لپاره تداوی. فرض مثال مریض قلبي تکلیف لري او دغه حرکت کول باندې د مریض لمنځ ځي، سی مریض له بستر نه جګیږي په کیناستو کې ممکن مریض لمنځ لاړ شي، داسې یو حالت اسکیمی دی قلبي. ولی په دغه حالت کې دغه مریض په همدغه حالت کې مریض کشکی بیا مثلا خوست ته گردیز ته پکتیا ته ځازوی ته غزنی ته مریض زیارتو ته بیا زیارت په سرت کې نو بنان دی همدی لپاره دی همدی لپاره دا مریض ورس پرس خرابېږي. د مال ټول هیوادوالونه دا خواهش ده چې اولین کار تاسو کوئ مریض په بستر ته بوځئ، مریض ته اولین تداوی ورته شروع کړئ، دوا ورته شروع کړئ، بیا که تاسو بیا خپل نظر هغه تاسو ولې د ما نظر ده چې تشخیص یې وکړئ، تداوی وکړئ، مریض له مرګ نه نجات ورکړي، بیا په سهار کار کوئ، بیا د تاسو خپل کار.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. بل اوریدونکی هم لرو. سلام علیکم.
تکلیف
دا درې ګوتې د لاس تنا سوځي شخم پات کیږي.
ډاکټر ته په لاس باندې چاله
د دې ما نظر دا د ورور زده برمل ته قدر تبایم. خیر تاسو تلیفون قطع کی.
بس کوز وسن کوز ودان
د دوی ورور په د مشکل په باره کې باید تاسو ورسی ته د ما نظر ده چې دا مریض باید یو عصبي ډاکټر ته په اول قدم کې باید ورکړه کی چې د موږ یو ماینل لرو په نوم د الکترومیالوګرافي، یعنی د عضلې د قدرت تعین هغه ماینه باید موږ اجرا کو، او دوم قدم کې دغه ماینه مریض ته ضرورت ده چې کلسیم ولیدل سي، او د روماتیزم لپاره ماینات باید توسي، او د غاړې د مری عکس ماینات به توسی چې دغه ټول مهم دي. نور بنان دي ما نظر ده چې هر چیرته چې عصبي ډاکټر درته نږدې لنږدې یو ورسه او ورسره مشوره وکړه.
مهرباني. السلام علیکم.
سلام بچو ډاکټر صاحب، تقدیم کوم.
وعلیکم السلام.
یا کومه چې بیا ساده راستم ما ډاکټر صاحب مشوره مخایم چې څه مشوره.
همشیری قند چی نوع سردردی داری و چی زمان سردردی زیاد میشه و سردردی همراه با چی زیاد میشه؟
من
در قسمت سوال همشیره باید گفت که اینا سردردی شکایت دارن، ولی از نظر ما سردردی نظر به سن سال، نظر به حالت روانی مریض، نظر به عمو موقعیت درد تعیین میشه که سردردی ما سردردی رو به دو نوع داریم که سردردی اولیه است و سردردی ثانوی یا سکندری سردردی های هست که در خط دوم است. سردردی هایی که در خط اول است او سردردی ها مثلا سردردی میگرن است یا سردردی های نیمسری و سردردی هایی که از سبب به اصطلاح تشوشات روانی برای مریض پیدا میشه او رو ما به نام تنشن هدیک میگیم، و سردردی هایی که از سبب فرض مثال یک قسمت چشم میگیره و دمو حینه که سر درد است چشمش هم خواب میزنه، بنان این سردردی ما به نام کلستر هدیک میگیم. بنان با می نوع سردردی شما چی نوع سردردی دارین و سن سالتان چند است بنان، و تنها تمام سردردی ها رو ما به حسابی رب داده نمیتونیم که تمام سردردی ها به حسابی رب میگیره. فرض مثال اگر مشکل چشم داشته باشین احتمال داره سردردیتان دلیل شما باشه، اگر فرض مثال سینوزیت داشته باشین یا چرک در قسمت رخسار و گپایتان باشه ممکن او هم ممکن هو هم سردردی را بار میره. بنان من از نظر میست که دفعه از نزدیک همراه دکتر سی و سبی ببینین، اگر اونا از نظر از اونا مشکل بود در قدم از اونا اونا برتان دوامی تگه نبود بار دکتر گوشگلو چشم مشاره میکنم.
میره بنیو که. سلام علیکم.
السلام علیکم زده راډیو ټول همکاران سلامونه وایم په شمول ډاکټر صاحب زما یو څه پوښتنه ده ډاکټر یو غړی ده دغه دغه د سر دی اندازه څه کوي دا سوزش لري ما چې دا د اعصابو څه تکلیف را کوي څه تکلیف لري
سر سوزش یعنی څه یعنی مریض د سر په ناحیه کې کوم سرواله لیدل کیږي کوم دانې څه هسته
نه سرونه لیدل کیږي هغه څه چې عادي ده د سر په ناحیه کې دا څه کده کوم ناحیه کې سوزش لري دا کټ کوي څه چې یا خوښ شي یا یو
خاله بده پوسټ کې راځي دغه سوزش کله ورته پیدا کیږي کله چې خوشاله وسی او که خفګان کوم مشکلې
یار دا څه نورمال حالت کې یعنی خفګان حالت کې څه دغه سوزش راځي
کیږي ځکه کېږي په د ماده ورته پیغام داده چې دغه د سوزش دغه حالت حتمًا د مال نظر نه اول باید جلدی ډاکټر سره مشوره وسی چې د غل نظر نه کراتو بیا موږ نور امراض لرو په عصبي کې چې د غل نظر نه مریض باید مطلق معاینه سي له هر لهغان سره پوسټ او ناحیه دي او علتونه چې د کله د سوزش ورته منځته ځي نو بنان اول د ما ولین نو څر د ماده چې دوی به جلدی ډاکټر سره مشوره وکړي بیا ورسته عصبي ډاکټر ته ورسته کوم مریضانو سره چې کله مریضان چې په سکتې د مغزي مرز کېږي یا مبتلا کېږي یا په دې باندې اخته کېږي نور زر تر زره په اولین مرحله کې مریض باید شفاخانه ته ورسورسي یا کلینیک ته ورسورسي ځکه د دې لپاره دغه مریضان کې جیک فشار لري او دا جیک فشار دوی کنټرول نسی ممکن په اوله صفحه کې یو گذری سکتې د مغزي دوی تیر کی او کچیر دغه جیک فشار کنټرول نسی ممکن پست دینه ډیر عواقب ډیر خراب وي یره هغه ورستنی انزار به ډیر خراب وي چې مریض ته منستر ازي که فرض کوم مریض شکر په اول قدم کې ډیر جیږي او کومګه دا کنټرول کو ممکن د مریض لمرګ نه مګه مرسته مستر کړی دا اب یو مریض سکتې مغزي دی قلبي تکلیف له وجې نه کدهغه مریض په اول ساتو کې شفاخانه ته مراجعه نسی یعنی شفاخانه ته ونه رسیږي او شفاخانه ته د تدوی په منظور ونه رسی او دی په کور کې هغه خپل کورنی تدوی ورته شروع کی ممکن دی مریض په ظرف د تلې رسات کې مریض له لاس ورکی
Let's